السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې سوې په دې هیله چې ګلالي ورځ مو په یو ښکلي سهار سره پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تروبه روانې وي په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې درته لرو اوسنۍ خبری مجله ډېر شتقیقه ده چې د خپلو همکارانو په مرستې زه سالې وړاندې کوم په راپورونو کې اوري پاکستان له روسیې سره منلې چې د ګازو د انتقال د دوو پایپ لاینونو قراردادونه یو له ایران او بل د افغانستان لری له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي په کوټه کې د شیا زیارت کوونکو پر بس موټر حمله شوی او نږدې شل کسانی وژلي نړیوال ورسپونو ته هم کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په بابه تفسیری خبري کړې دي نن د جمعې مبارک ورځ ده د چنګاش سیاستن نه هم د جون میاشتې نه وشتمه خبری مجله په خبرونو پیلو په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د هغې پیښې په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې اوولس تنه پاکستاني پوځیان د وسلوالو جنګیالیو په یوه حمله کې وژل سوي دي د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو په ارګون ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان او نړیوالو ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړ په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې پولیس وایي مشکوکو سنی وسلوالو پرون په کوټ کې پر هغه بس برید وکړ چې شیا زیارت کوونکي پکې سپاره وو او تر لاسو زیات کسان یې ووژل بشپړ خبرونه اوري په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ګډ سرحد ته نږدې په دیر کې د هغه پیښې په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې اوولس تنه پاکستاني پوځیان د وسلوالو جنګیالیو په یوه حمله کې وژل سول پاکستان ادعا کوي چې دغه جنګیالي د افغانستان له خاورې پاکستان ته وروښتي وو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حنا ربانی کهر د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی ته وویل چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي د پکتیکا امنیتي چارواکو د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان او نړیوالو ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړ د پکتیکا د امنیت قومندان مل پاسوال دولت زادران ازادي راډیو ته وویل چې نشته پرون ورسته له هغه پیل سو چې یوې وسلوالې ډلې د ارګون ولسوالۍ په پیرکوتی سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ګډه غزمه برید وکړ د امنیت قومندان په وینا په دې نشته کې نه تنه وسلوال وژل سوي خو ګډو ځواکونو او د سیمې خلکو ته زیان نه دی اوښتی دا هم د سیمه نړۍ ورستي خبرونه په پاکستان کې پولیس وایي چې مشکوک سنی وسلوالو پرون په کوټه کې پر هغه بس برید وکړ چې شیا زیارت کوونکي پکې سپاره وو او لس کسانی به وژل خو د ازادي رادیو د خبرېل پر راپور کې د تلفاتو شمیر زیات شول سوي دی په دې پیښه کې ګڼ شمیر نور کسان ټپیان سوي هم دی پولیس وایي پر دې بس چې نږدې 40 کسان پکې سپاره وو او له ایران څخه کوټه ته روان وو د یو بم او سپکو وسلو په ډزو برید وسو په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکي وایي لښت تلژ وطن پوځیان پرون هغه وخت مړه او دوه نور ژوبل سول چې د سړک پر غاړه ایښول سوی ماین د ملیشه ځواکونو پر کتر وچاودید دا پیښه د باړې په یو بازار کې وسوه د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په دې سیمه کې پاکستانی طالبان وخت نا وخت پر حکومتي چارواکو او سیمه ییزو ملکیانو بریدونه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لار رات کړه هغه د ایران له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد د دند لري چې د خلکو د ساتنې لپاره ترورستان لمنځه یوسي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ستري محکمې د هغو حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د ده د پلان د یو مهم برخې ملاتړ کوي او دا یې د امریکا د ولس لپاره یوه بریا وبلله ستري محکمې پرون د څلورو مخالف رایو په وړاندې په پنځو موافق رایو سره هغه استدلال رد کړ چې ګنې د روغتیایي مراقبت په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما په پلان کې د فردي مکلفیتونو هغه برخه د قانون خلاف ده چې وایي که امریکایان تر 2014 میلادي کال پورې د روغتیایي مراقبت تر چتر لاندې رانه سی جریمه باور کوي د ناروغ د محافظت او د ارزانه صحي خدماتو قانون چې د اوباما د قانون په نوم مشهور شوی په 2013 میلادي کال کې له توشي وروسته په ټول امریکا کې باسونه پارولي اوباما په سپین مړی کې وویل چې اوس باید ټول په ملرنه د دې پلان پر عملي کولو متمرکز سي
وی ویل کنټینیو ټو امپلیمنت دیس لا and we'll work together to improve on
دا وی موږ به د دې قانون عملی کولو ته دوام ورکړو او ګډ کار به وکړو په هر ځای کې چې کولای سو اصلاح وکړو خو هغه څه چې دا هیواد زغم نه لري او به چې وی نکړو د تیرو دوه کلونو د سیاسي مبارزې بیا پایل یا هغه ټکی چې ستنیدل چې هر څه پکې ولاړ وو
or go back to the way things were
خو د جمهوریت غوښتن کې ګوند کاندید میټروم نیول چې د دې قانون د لغوي لپاره مبارزه به بس نکړي ملګرو ملتونو په کوسوو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي، په ځانګړي ډول پر هغو بس موټرو وروستۍ حمله چې ځینې سربیایي ماشومان یې لېږدول. دوه بس موټرونه چې شاوخوا اویا سرب نژاده پکې سپاره وو او پلازمینې پرشتینا ته نږدې یوې مذهبي او تاریخي ساحې ته روان وو، پولیسو بیرته ستنه کړل. د دوی استدلال دا و چې دغو موټرو عامه نظم ګډوډ کړی دی. راپورونه وایي چې وروسته په تاوتریخوالي او شخړه کې 50 کسان ټپیان شول. ناټو هم دغه تاوتریخوالی غندلی دی. ایتالیا تیره شپه دوه د یو پوړاندې د جرمني په ماتولو سره ځان د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولیو فاینل ته ورساوه. په دې لوبه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې وسوه، د ایتالیا اتل لوبغاړی ماریو بالوتیلی و چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل. جرمني د لوبې په وروستیو شیبو کې یو ګول هغه وخت وواهه چې د پینلټي د یوې ضربې چانس یې ترلاسه کړ، خو نوره ډېره ناوخته وه. ایتالیا به اوس د اروپا د فوټبال د 2012 کال په فاینل کې له هسپانیا سره لوبه کوي. دا لوبه د یکشمې په ورځ د اوکراین په مرکز کیف کې په پام کې ده. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. وبه جی او څه کم وده خېسوي ورزو د خبري راپورونو برخه ته. پاکستان له روسیې سره منلې چې د غازو د انتقال د دوو پایپ لاینونو قراردادونه ورکړي. په کونړ کې د سولې ولایتي شورا وایي هڅه کوي وسلولو ته د سولې او پخلاینې زمینه برابره کړي.
په دې غرونو کې د هغوی سره باید دا ډاډ موجود وي چې موږ کله د سولې د پروسې سره ځای کېږو نو موږ ته به امنیت وي او زموږ امن به خوندي وي، زموږ حیا به خوندي وي.
د کورنی چارو وزارت وایي کې مرستې ورسره ونیسي. د نشې موادو په وړاندې به مبارزه ټاکنې سي. په کوټه کې پر شویا زارت کوونکو په حمله کې نږدې شل تنه وژل سوي. د ترکیې او سوریې ترمنځ د کړکیچ له وروستي حاله مو هم خبره وو. د ژوند پر رنګونو کې له یو موبایل جوړونکي سره خبرې سوي.
دا لاسپیکر خراب ده، لاسپیکر ته بدلوم او غږ خراب ده. 200 روپۍ ناخلم اصلي لاسپیکر دا چوم چې کم اوارځي کم ته اخلو او جزيات اوارځي زیات پیسې ته اخلو.
دا خبری مجله تر وبجو او دیر شو دقیقو ده. پاکستان له روسیې سره منلې چې د غازو د انتقال د دوو پایپ لاینونو تړونونه یو له ایران او بل د افغانستان له لارې له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورسپنې د راپور له مخې پاکستان په پام کې لري چې دغه تړونونه له مزایدې یا د طلبي پرته روسیې ته ورکړي او روسیه په بدل کې له پاکستان سره په خپلو مالي مرستو کې زیاتوالی راولي. تفصیل له احمد تکل خبري.
اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او په وروستي ګام کې هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پایپ لاین قرارداد له مزایدې یا د طلبې پرته روسیې ته ورکړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورسپانې راپور ورکړی چې روسیا ښایي له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د یوې بلې پروژې قرارداد هم په ورته شرایطو ترلاسه کړي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې اسلام آباد په ډاګه ویلي دي چې د ټپي د پروژې قرارداد به د روسیې او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وي او خصوصي شرکتونه به پکې ښکیل نه وي. د انرژي په برخه کې د پاکستان او روسیې د ګډ کاري ګروپ د غونډې یو ګډونوال ورسپانې ته ویلي دي حکومت به له کابینې څخه وغواړي چې ټاکلې مقررات له پامه وغورځوي او د ټپي قرارداد روسیې ته ورکړي. ټپي د ګاز د پایپ لاین هغه ستره او مهمه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د راپور له مخې د انرژي وزارت د مرستیال په مشرۍ د روسیې یو 15 کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. ورسپانه د غونډې د هغه ګډونوال له قوله چې مخکې یادونه وشو زیاتوي چې د دې پروژو د چارو د دوام لپاره به په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دواړه اړخونه په دې برخه کې یو تفاهم پانه لاسلیک کړي او د ګډې کاري ډلې راتلونکې غونډه به په 2013 کال کې په مسکو کې جوړه شي. د ایران پاکستان د پروژې لپاره حکومت لا د مخه د داوطلبۍ اعلان خپور کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکی وایي د روسیې د انرژي ستر شرکت غاز پروم هم خایي د دې پروژې د ترلاسه کولو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي چې له دې سره به دا کمپنۍ مالی پانګونه هم کوي. دا چارواکي زیاتوي روسیا موافقه کړې ده چې د مظفرګړ او ګودو د برېښنا د بټیو بیا رغونه به هم کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تورو بجو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان دغه راس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، غزنی او لشکرګه او جلال آباد کې د اف ام پر 3.5 صفه صفه واځي وري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کول سي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کی. از ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په کونړ کې د سولې شورا مسولین وی دلته د وسلولو طالبانو په نظریات کې ډېر تغییر راغلی او اکثر یې هیله لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د ولایتي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر نظام الدین ملیار وایي که څوک د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته نیول کېږي دوی په اړه پلټنې کوي. ښاغلی ملیار د ازادي رادیو له خبریال روح الله انوري سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې.
اصل تر اوسه پورې خو دغسې کوم کار نه و شوی چې هغه څوک چې مخالفت کوي د سولې د بهیر سره یوځای شوی وي او هغه دې بیا د کوم امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی وي. البته هغه دوه درې شپې مخکې هغه یوه پېښه وشوله او هغه دا چې هلته د مولوي تیمورشاه په نوم باندې یو کس و چې هغه د سولې بهیر سره یوځای شوی و او بیا پسې نړیوالو ځواکونو او دغه ګډو ځواکونو البته چې په ګډه پسې تللي وو هغه هلته نیولی و سره د یوه ورور ترزي او یو میلمه سره. نو دغه موضوع منګم ډیر جدی نیولې ده. د سولې عالی شورا په هم خبره ده او هلته هم په جریان کې دي او د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په اړیکو کې دي. د ولایت مقام هم په دې هڅه کې دی چې دغه فاکله باندې باید دوی ته درست ځواب ورکړی شي او دغه خلک باید زر تر زره خوش شي. ځینې خلک نابلد وو یا دا چې موضوع نه خبر نه وو د هغوی د ناخبرتیا له وجې کېدی شي داسې یو پېښه هغه چا چې غوښتل د سړي ته زیان ورسوي هغه د دې موقع نه په استفادې سره دغسې څوک هڅولي وي او د عمل لاس پورې کړی.
که بیا هم دغسې ستونزې پیدا شي ستاسو پروسه به څومره بد اغېزه وکړي، تاسو به څومره مشکلاتو سره مخامخ کړي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې دا پروسه په یوه باور باندې ولاړه ده او دغه باور باید د هغه مخالفینو ورونو سره چې په دې غرونو کې د هغوی سره باید دا ډاډ موجود وي چې موږ کله د سولې د پروسې سره یوځای کېږو نو موږ ته به امنیت وي او زموږ امن به خوندي وي، زموږ حیا به خوندي وي. خو که دغه فضا له منځه لاړه شي نو بیا خامخا دا ډېره لویه ستونزه ده او دا نه جبېره کېدونکی یو عمل دی. موږ د دغه خپلو امنیتي ارګانونو هم دا هیله لرو چې په راتلونکي کې د دغسې یو عمل د تکرار مخه ونیول شي او بیا چا ته دا اجازه ورنه کړي چې هغه څوک چې د سولې بهیر سره یوځای شوی وي هغه دې وربړوي، هغه دې وزوروي او دغه پروسه دې بې اعتباره کړي. البته هغه څوک چې که د سولې د پروسې سره د یوځای کېدو وروسته کوم جرم کوي نو د جرم په صورت کې خو څوک خوندي نه دی.
په کونړ کې د سولې د ولایتي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر نظام الدین ملیار و چې په دغه ولایت کې د سولې د روانې پروسې او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت خبرداری ورکوي که د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې له پولیسو سره د نړیوالې ټولنې مرستې ودرېږي نو ممکن د دې لخوا روانه مبارزه له جدي ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
د دغه وزارت د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وویل چې هڅه کوي نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د دوی د وړتیا او د لوړولو او په ځان د دوی د بسیا کولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو همکاري ضروري وبلله.
اگر تا سال 2014 کشورهای کمک کننده در بخش مواد مخدر
دی وای کچری تر 2014 میلادی کال پورې د نشه یي توکو په خلاف په مبارزه کې مرسته کوونکې هیوادونه له افغانستان څخه ووزي او دغه اداره په خپلو پښو نوي درېدلې او موږ په خپل وخت توګه د مبارزې کولو وړتیا پیدا نه کړو نو ممکن له ستونزو سره مخامخ شو. د افغانستان نور ولایتونه به یو ځل بیا د کوکنارو کښته مخه کړي او تولید او قاچاق به هم زیات شي. موږ هڅه کوو چې نړیواله ټولنه قانع کړو سو موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې افغانستان له نشه یي توکو پاک کړو.
حاضر کاملا محو بکنیم.
له تروریزم پر صد نشي توکو تولید او قاچاق بل چې د ستونزه د نړیواله ټولنه تر سر ټکوي، خو افغان حکومت به دا یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې د نړیواله ټولنه له همکاري پرته د پدیده په وړاندې مبارزه بریالی کېد نه شي. خاغلی احمدی وویل چې په افغانستان کې د نشي توکو تولید تر ډیره د هیواد په نام نسیمو کېده او وسلوال مخالفین ملاتړ هم کوي. خپل ځینې امریکایي ادارې هم دا مني چې په افغانستان او پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې چې د لویدیځو ځواکونو پر ضد حملې کوي د نشي توکو له قاچاق او تولید څخه جنگی ارتیاوی پورا کوي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ګډ سرحد ته نږدې په دیر کې د هغه پیښو په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې ولس تنه پاکستاني پوځیان د وسلولو جنګیالیو په یوه حمله کې ووژل سول. د پکتیکا امنیتی چارواکو د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې له وسلولو طالبانو سره د افغان او نړیوالو ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړی. د بغلان د مرکز پلخمري په مرکزي چوک کې پرون مازدیګر د تیلو د ټانکر چاودنې 15 تنه ټپیان کړل. په پاکستان کې پولیس وایي چې مشکوکو سنی وسلولو پرون په کوټه کې پر هغه بس موټر برید وکړ چې شیعه زیارت کوونکي پکې سپاره وو او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرني حل لاره رد کړه. امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د سترې محکمې د هغه حکم ارکلی کړی چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د ده د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي او دا یې د امریکا د ولس لپاره یوه بریا وبلله. ملګرو ملتونو په کاسوو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي، په ځانګړي ډول پر هغو بس موټرو وروستۍ حمله چې ځینې سربیایي ماشومان پکې سپاره وو. ازبکستان د ګډ امنیتي تړون په سازمان کې چې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو جوړه ټولنه ده او د روسي نفوذ پکې زیاتې خپل غړیتوب فسخه کړ. ایتالیا تېره شپه دوه د یو پوړاندې د جرمني په ماتولو سره ځان د اروپا د فوټبال د 2012 میلادي کال د اتلوالیو فاینل یا فایلوبي ته ورساوه. د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. اوس به اسمت سروان راته وایي چې نړیوالو رسپونډو پر افغانستان او سیمې کومې تبصرې خبرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانډې د طالبانو له لورې د هند پر غیر معمولي ستاینې تبصرې راښلې. طالبانو تېره اونۍ هند په دې وستایې چې په افغانستان کې د زیات دخالت په اړه یې د امریکا غوښتنه نه ده منلې. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي چې تروریستي ډلې د امریکا او هند نوی محور د ځان پر خلاف کړي. له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته واشنگټن غواړي چې هند د سیمې د امنیت د برابرونکي په توګه په افغانستان کې خپل رول زیات کاندي. هند هم په افغانستان کې د ثبات له ټینګولو سره خپل اوږدمهاله ژمنه شولې، خو د دوړو خواو یعنی امریکا او هند ترمنځ تل په دې مسأله کې اختلاف پاتې شوی چې په څه ډول خپل ژمنه عملي کړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو ته پاکستان په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره ضروری ښکاري، خو هند د پاکستان پر نیتونو شکمن دی او پاکستان په افغانستان کې د هند د رول په وړاندې بیا لا زیات ناکرار دی. نو واشنگټن د دې لپاره چې پاکستان ونه ځوریږي د هند له هڅولو لاس واخیست. دا مسأله د طالبانو لپاره چې پاکستان یې پالنه کوي په زړه پورې وه. امریکا له پاکستان ډیره مایوسه ده او په مقابل کې هند ستایي او حتی له ایران سره د هند اړیکو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک په وروستیو کې ومنله چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پوهیږي چې هند په ایران کې مهمې ګټې لري. څرنګه چې پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې د مځکې له لارې افغانستان ته وسایل او مرستې ورسوي، هند باید چې د ایران له بندرونو کار واخلي. ورسپانه وای دا حالت د طالبانو لپاره بیرون کړي. د ورسپانه په نظر د هندستاني په باب د طالبانو اعلامیه کوم تصادف نه، بلکې دقیقا وروسته لدی خبره شو چې د امریکا او هند ستراتیژیکو خبرو دریم دور تر سره شو چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې مشورتي میکانیزم جوړ شو. کریسچن ساينس مانیټر رسپانی بیا د پاکستان د لوی درستی سره د ناټو د عمومي قومندان جنرال جان الن د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانی لیکلی جان الن له پاکستان غوښتي چې د هغو سختریزو مخاوني سي چې د پاکستان له خاوري افغانستان ته اوري او حمله کوي. د کرسچن ساينس مانیټر په وینا د دوه هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ کتنی عام دي. په تیر بیا په دې خاطر چې په پاکستان کې پوځ زیات واک لري، خو دا مسأله د پاکستان د دیموکراسۍ لپاره د پښتنې وړ ده. په واشنگتن کې ځینې وایي چې امریکا باید د پاکستان له ملکی حکومت سره خبرې وکړي، ځکه چې له پوځیانو سره خبرې د ملکی حکومت پر ځای د پوځیانو د پیاوړتیا سبب کیږي.
په کابل کې د شوزو د ملاتړ یوې ادارې د سهارګلی په نامه یو انټرنیټ کیفی جوړ کړی چې پکې یو ځینجونی کولای سي چې له انټرنیټي خدماتو ګټه واخلي. دا نیټ کیفی د کابل ښار په لویدیځ کې فعالیت کوي. نور جزئیات د حمید مومند په رپورت کې اوري.
د سهارګل په نامه د نیټ کیفی د جوړولو اساسي هدف د سهارګل په ګډون له حق میرمنو څخه ملاتړ خودلې کېږي چې د تاوتریخوالي ښکار شوی دی. دا په کابل کې له کوره د باندې د نجونو او ښځو لپاره د انټرنیټي خدماتو د برابرولو لومړنی ګام دی چې اخیستل کېږي. تر دې مخکې په کابل کې په لسګونو نیټ کیفی موجودې وې چې اکثره ترې نارینه او کار اخیست. نه یوازې دا نیټ کیفی د سهارګل په نوم جوړه شوې، بلکې کله چې د نیټ کیفی ته ورننوځي نو بیا په هر دیوال د سهارګل نوم لیکل شوی او په بیلابیلو شعارونو ښکلې کړی شوی دی. د دې نیټ کیفی مسؤل میرمن حمیرا بخشی په دې اړه وضاحت وړاندې کړ چې په څه ډول سره غواړي د سهارګل په نامه د نیټ کیفی په جوړولو سره د تاوتریخوالي ځپلو میرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ یو پلان دا و چې د نجونو لپاره یو انټرنیټ کلب جوړ کړو، څو دوی دلته راشي او پرته له دې چې وځورول شي کار وکړي. موږ د دې انټرنیټ کلب نوم ځکه د سهارګل په نامه کېښود چې سهارګل یوه کړېدلې میرمن وه، او ځکه چې موږ غوښتل چې له دې ملاتړ وکړو.
حمیرا بخشی وویل دوی په پام کې لري چې نه یوازې په کابل کې د نیټ کیفیانو شمیر زیات کړي، بلکې د هغې لړۍ ځینو ولایتونو ته هم پراخه کړي. میرمن سهارګل چې په کم عمر کې واده شوې د شپږو میاشتو لپاره په بغلان کې د خپل خسر په کور کې تر شکنجې لاندې وه، چې بالاخره د خلکو په همکارۍ د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی له منګلو وژغورل شوه. که څه هم دا پیښه زړه شوې، خو اوس هم د سهارګل قصې د هر چا په ژبه دي. او د بدلون په نامه د ځوانو میرمنو بنسټ وغوښتل چې د داسې میرمنو د نوم د ژوندي ساتلو لپاره افغان میرمنو ته نیټ کیفیانې جوړې کړې. په سهارګل نیټ کیفی کې ځینې ځوان نجونې هم لیدلې کېدلې چې په آرام سره له انټرنیټي خدماتو ګټه پورته کوله.
زما نوم مرسل برهانی دی. اوس مهال د سهارګل په انټرنیټ کې ما او موږ کولای شو هر هغه مسله چې زموږ په کار وي ترلاسه کړو. زه دلته ډیر ښه احساس لرم او په آرام سره خپل کار کوم.
د سهارګل نیټ کیفی مسولین په داسې حال کې له تاوتریخوالي ځپلو میرمن نه د خپل ملاتړ د اعلانولو لپاره داسې خدمات وړاندې کوي چې همدا اوس ته یوازې سهارګل، بلکې دې ته ورته په سلګونو میرمن له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کونړ ولایت نه خبرې کوم. د کونړ ولایت امنیت ملي او د ملي اردو ایساف ځواکونه او د امریکا فوجونو نه هیله دا ده چې په شیګل کې، اجیرګل کې، شیرګل کې، داسې د نړۍ نه پورته دره چې د چیراګل ورته وایي، په هغې کې پاکستاني پنجابیان، پنجابي طالبان دلته اوسېږي او دوی د سترګې پټوي چې ویني چې واپس د پیسو په مقابل کې ډېر څه پرېږدي، مهرباني وکړي. د افغانی غیرت او اسلامیت او د افغانستان د بیا ودانۍ په هیله وي نو دې خلکو مخاوني.
پرون ماشام کوټه ښار ته نږدې له ایرانه درستنو سوي او شیعه زیارت کوونکو پر بس بمی برید سوی چې په نتیجه کې اتلس تنه وژل سوي او شاوخوا دېرش تنه ټپیان سوي دي. افراطي سنی ډلې لشکري جنګوي مسؤلیت منلی دی. تفصیل د براکوال میخیل په رپورت کې.
د پنځشنبه په ماښام له ایران دراستانه سوی مسافر او ډک بس کوټه ښار ته در رسیدو په حال کې و چې د ښار جنوب لور ته د هزار گنج په سیمه کې بمی برید پرې وسو چې لامل یې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د پولیسو مشر میرزوبیر د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په داسې حال کې وسوه چې بس د بلوچستان له تفتان ښاره د بسونو تمځای ته رارسېدلی و. لومړني شواهد مو چې ترلاسه کړي داسې معلومیږي چې څنګ ته په یوه ولاړ موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي او چاودل سوی دی. زموږ پلټنې روانې دي. پسند دستي توګه دا نسو ویلی چې دا څه ډول برید و. خدا ښکاره جګړه ده او زموږ د امنیتي ادارو کسان په پرله پسې توګه د خپلو سرونو قرباني ورکوي. موږ پوره هڅه کوو چې د دا ډول پیښو مخه ونیسو. د پولیسو مشر وایي په چاودنه کې له لسو تر پنځلسو کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول سوي دي، خو ځینې عیني شاهدین بیا وایي له یوه نږدې غره څخه یو توغندی راوتوغول سو او بس پرې ولګېد چې له امله یې بس په بشپړه توګه تباه سو او ونړېد. ورسره څنګ ته د پولیسو ګزمه کوونکي موټر ته هم سخت زیان رسېدلی او په چاودنه کې دوه پولیس عسکر هم وژل سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي موږ په دکان کې ناست وو چې زوروره چاودنه وسوه، لکه زلزله چې وسي. موږ په منډه راووتلو، لوګي پورته کېدل، ټولو خلکو د چاودنې ځای ته منډې راوهلې. پولیسو او ملیشه سرتېرو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړه او څوک یې نه ور پرېښول، چې له امله یې ټپیان په ځنډ سره روغتونونو ته انتقال کړای شول، چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک شول کېږي. یو بل عیني شاهد وایي، موږ په خپله کوټه کې ناست وو، د چاودنې غږ مو واورېد او ورته راغلو. لومړی خو پولیسو نه پرېښول، وروسته مو خلکو ته وویل چې راسئ مرسته وکړئ، مړي او ټپیان راسره پورته کړئ. ډېر مړي مو ولیدل چې د چا غاړې پرې وې، د چا لاسونه پښې نه وې. پولیس وایي په بس کې له 40 تر 50 تنو پورې مسافر سپاره وو، چې د چاودنې په نتیجه کې تر اوسه پورې د 14 تنو د وژل کېدو او 25 د ټپي کېدو خبر لري. خو د یدي مرستندوی ادارې یو کارکوونکی بابل خان د پیښې د قربانیانو شمېر تر دې زیات یادوي. زموږ موټر په سمدستي توګه د پیښې ځای ته راورسېد. له دې ځایه مو 18 مړي او شاوخوا 25 ټپیان بی ام سي روغتون او ملکي روغتون ته انتقال کړل. په دې بمي برید کې وژل شوي او ټپیان اکثره هزاراتو کم شیعه مسلمانان دي چې ایران ته د زیارتونو لپاره تللي وو.
ممردل چې په کوټه کې پر شیعه زیارت کوونکو په حمله کې نږدې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 30 تنه ټپیان دي. البته یوې سختریزه ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. ترکیه د سوریې د سرحد لوري ته یو شمېر ځواکونه سوق کړي دي. انقرې دمشق تورن کړی دی چې د ترکیې د خاورې دننه یې مداخله کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ترکیه د سوریې سرحد ته پوځیان، ټانکونه او توغندلې شلیدي. دا پریکړه سوریې نږدې یو اونۍ وروسته تر دې کړې ده چې سوریې د ترکیې یو پوځي جټ الوتکه نسکوره کړه. تر اوسه د سوریې سرحد ته د ګڼو ترکي ځواکونو د استولو خبره نه ده تایید شوې، خو ترکی ملت ورځپاڼې خبر ورکړ چې شاوخوا 10 زغروال ګاډي او توغندي د هتای له ولایته 50 کیلومتره لرې د سرحد خواته وخوځېدل. یو ترکی تلویزیون په لسګونو پوځي موټر ښکاره کړل چې په منځ کې یې عسکر وو. د ټي آر ټي تلویزیون خبر ورکړ چې دا ځواکونه د سوریې د سرحد خواته روان دي. ترکی ځواکونه وروسته تر دې د سرحد خواته ځي چې د جمعې په ورځ د ترکیې F4 فانټوم جټ الوتکه د مدیترانې د بهیرې پر سر د سوریې ځواکونه وویشته. د ترکیې سریاعظم رجب طیب اردوان په نړیوالو اوبو کې د برید ظالمانه برید وباله او د خپل هیواد پارلمان ته یې وویل. موږ د سوریې رژیم ته خبرداری ورکوو چې دا تیروتنه ونه کړي چې زموږ د ارادې او د ترکیې د ظرفیت ازموینه وکړي. د ترکیې سریاعظم وایي ترکی پوځیان تر دې وروسته د سوریې د ځواکونو لخوا تخطي نشي زغملی. رجب طیب اردوان تور پوری کړ چې په وروستیو کې د سوریې هلیکوپتر 15 ځلې د ترکیې فضا ته داخله شوې دي. د راپورټونو له مخې سوریایي ځواکونو په وروستیو کې له ترکیې سره د پولې په اوږدو پر هغو کسانو هم ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله ترکیې ته پناه یوسي. تر اوسه په زرګونو سوریایان د جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، زه همدا شیبه د کابل ښار د پولی خشتي جماعت مخامخ پښتون مارکیټ چې دی کې یم. دلته زیاتره موبایلونه پلورل کیږي او ځینې کسان چې موبایل خراب یا غدل تراوړي جوړوي. زه د یو موبایل جوړونکو سره ناست یم، مدنه پښتنه کوم چې نوم یې څه دی او دغه کاروبار چیرته زده کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید الله د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ او موبایل سازي مې په کور کې زده کړی. تقریبا 8 کال کیږي دا کاروبار کوم. 2 کال مې په کور کې کړای او شپږ کال کې د کابل کې کار کوم.
څنګه دې دا کاروبار مو؟
او ماشاءالله ښه ده.
په څومره موده کې تا خپل زده کړی دا؟
تقریبا شپږ میاشتې موږ درس ویلې کالج کې. بعد لغنه یو میاشت دو میاشت د سیمستري سره کېناستو او درس هم زده ک. بعد لغنه دکان هم جوړ ک، خپل هم خواري کو زدم ک.
دا اوس په څه لګي دا موبایل چې خلاصې د څستون زلري؟
دا لاسپیکر خراب ده، لاسپیکر ورته بدلوم او غږ خراب ده.
نو څومره روپې ورناخلې دې؟
200 روپې ناخلم اصلي لاس پیکر دا چوم.
دا ولی دغه 200 نه کم ریټ نی دا څه وجه ده؟
کم می زیات می د چې کم وارز کم ته اخلو او چې زیات وارز زیات پیسې ته اخلو.
څنګه چا سره خو چلو ول نه کوي چې امدا شی به موبایل جوړي به چې کور دی اوسې خراب وي؟
نه نه نه، دا خو ما ول نه قسم کړی چې چا سره چل ول نه کوي.
اوس خو دغه څه وای چې اعتبار یو ډول ختم شوی دی. کله چې کڅوک ساتم چاته جوړولې تورکې نو د سسترګي ورته غړي ته درګه څه بدل نه کی کوم موبایل يم. تاسو سره څنګه دغه مشتریان مو څنګه وي؟
ټول ملک هم دغه چې د الف نه دریا پورې دا ټول خلک هم دغه شوي چل ول کې روان دي او بی اعتباره شوي.
څنګه تا مشتریان هم داسې کوي درته ګوري غلي غلي
چې او ولا بعضې بعضې چې ښه خلک زید رانوای جوړې کړه استاذ او چې بعضې داسې بې اعتباره یخ بیا به مونږ هم داسې او بې اعتباره کېږي.
نو داسې خو نه راځي کله کله خو دغه موبایل غلا مو اوس په کابل کې ډېر شوي دي، غله خو موبایل نه درته راوړي.
نه نه نه، هغه خو سره زمونږ بیخي لاین نشته، بیخي چې پوه شو چې دغه سړی یو عارضي سړی دی هغه کار هم نه کوو. خو مونږ هم دلته خلک پېژنو، دغه د شپږو کاله لس کاله کېږي په ښار کې کار کوو، کسان پېژنو چې دا صفا سړی دی او دا داسې ناړامه سړی ده.
نو څنګه د کاروبار دی، څنګه د خوشحالۍ ور نه
شکر دی ورځې زر یو نیم زر دوه زره ګټو.
دا خو دې مزید نو
شکر دل
خدای دې په مزو کې لره خوشحال اوسې.
امین امین. تاسو سره
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره په افغانستان کې د سهار او بجې او دېرش دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له امید